پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې اخیرنۍ خبری غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر ویلي له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. د افغانستان په هرات ښار کې نوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. او کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. نوموړي دا خبره نن د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کابل پروسې غونډې پرانیستونکي وینا کې وکړه. ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان ته د سولې پروسې د ګټې اخیستو لپاره وروستۍ فرصت ورکوي. د ده په خبره کې سوال طالبان معقول وړاندیز ولري کولای شي په یو هیواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. غنی زیاته کړه په نننۍ ناسته کې به پر داسې لارو چارو خبرې او تصامیم ونیول شي چې پکې د جنګ او ترهګرۍ مخنیوی باوري کړي.
په دې کانفرنس کې موږ ذکر راټول شوي یو چې نړۍ دا ژمنه کړې او دای منلې چې ترهګري نه مني او هغه هیوادونه چې ترهګر تمویلوي نه زغمل کیږي. له پولو د باندې د ترهګرو ملاتړ نه زغمل کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې نړیوال باید پر دغو ژمنو وفا وکړي او تاوتریخوالی باید متوقف شي.
دولس مشرغنی له وینا وروسته د کابل پروسې ناسته په دوه کاري ډلو وویشل سول. یوه ډله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر لارو چارو بحث کوي او بله ډله بیا په افغانستان او سیمه کې د ثبات ټینګېدو پر لارو غږیږي. په نننۍ غونډه کې د پاکستان، چین، هند، امریکا او ایران په شمول د 28 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. دا غونډه به نن مازدیګر د وروستي اعلامې په خپرولو پای ته ورسیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه په تیرو درو میاشتو کې د پاکستان وفاقي حکومت ته دوه خطونه لیږلي دي چې تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن مشال لري ته وویل چې خطونو له لارې یې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د ژر تر ژره د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړي او د 2013 کال په ټاکنو کې د نه یوازې له فاټا څخه د صوبایي اسمبلی غړي منتخب کړي بلکې هغوی ته د خپلو سیمو لپاره د قانون سازۍ حق هم ورکړي. خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په غبرګون کینن مشال لړوی ته ویل
پی ملن پدې حق کې چې فاټا دې کې پی کې پار جوړ شي او دا ریفارم ضروری دی. خو دا چونکی د پارټي ایشو نه ده نو زمونږ میکسیمم دا کوشش دی زیات نه زیات خلک پدې ان بورډي. فاټا کوم پارلیمنتریان دي نو کته پای ګوري چې څومره پارلیمنتریان په یو حق کې دی او څومره بل رائے ده دا چې نور
دا په داسې حال کې د قبایلي سیمو سیاسي اتحادیې ویلي چې د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو پر ضد به د روژې په میاشت کې جرګې او ملاقاتونه او لاخته وروسته به احتجاجي مظاهرې پیلوي. د افغانستان په هرات ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د هرات د امنیه قمانداني د ویان په حواله وایي چې چاودنه د هرات د جامع جماعت په شمالي برخه کې شوې ده. په دې چاودنه کې 12 کسان ټپیان شوي دي. لومړني معلومات ښیي چې چاودنه په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو د چاودېدو په نتیجه کې شوې ده. خو چارواکو تر اوسه د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هرات ښار د نننۍ چاودنې مسؤلیت نه دي منلی. بلخوا د کندوز ولایت امنیه قمانداني وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې یوولس حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د امنیه قمانداني ویاند انعام الله رحماني نن مشال لډو ته ویل افغان هوایی او پولیس ځواکونو د عملیات د امام صاحب ولسوالۍ په ملاقلي سیمه کې کړی دي. د رحماني په خبره په وژل شوو وسلوالو کې 9 تنه د تاجکستان وګړي دي. د کندوز چارواکو د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په هدف یې دې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه هم لیږلي دي. بل لور ته وسلوال طالبان رسنۍ ته ویلي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي پوستې نیولي او 9 سرتیري یې وژلي دي. خو د کندوز چارواکو د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو عربي هیوادونو پرون دوحه د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه کړه او ویل چې قطر د ایران او شیعه یاغي ډلو ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو ویل دي چې دوی د دې کړکیچ د حل هڅه کوي او په عین حال کې کویت هڅه کوي چې د قطر او سعودي عرب ترمنځ د یوه منځګړي رول ولوبوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن لسانی ویلي دوحه به د دې کړکیچ له پراخولو چې نتیجه یې له قطر سره د څو عربي هیوادونو د سفارتي اقتصادي او هوایی اړیکو بندول و ډډه وکړي. السانی وویل قطر به داسې کړکېچ ته اجازه ورنه کړي چې په نتیجه کې د قطر او امریکا اړیکې زیانمنې سي. امریکا په قطر کې یوه مهمه پوځي اډه هم لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د ښکېلاک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. زید رادول حسین نن په جنیوا کې د بشري حقونو یوې غونډې ته وویل چې دا ګام به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته لار هوار کړي. حسین وویل فلسطینیان د اسرائیل پوځ تر ښکېلاک لاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه راز وویل چې اسرائیلیان هم له تاوتریخوالي څخه د خلاصېدو مستحق دي. ټاکل شوې ده چې ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي هم د جنیوا دې غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا جوړه کړې ده وینا وکړي. امریکا ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اسرائیل پر وړاندې خپل دریز بدل نه کړي نو واشنگټن به ترې ووځي. د برتانی پولیس نن د لندن د ورستۍ حمله د دریم بریدګر نوم هم په ډاګه کړ. د لندن بریج سیمې د برید د دریم حمله کوونکي نوم یوسف زغبه شودل سوی چې مراکش الاصل ایټالوی و. پولیس وایي 22 کلن زغبه د پولیسو یا داخلي استخبارات MI5 د مشکوک کسانو په لیست کې نه و. تر دې مخکې د لندن پولیسو د دې ښار په وروستي ترګریز برید کې د دوه نورو بریدګرو پاکستان نژاد برتانوي خورم بټ او د لیبیا او مراکش غبرګ شهرت لرونکي رشید رضوان نومونه یاد کړي وه. په لندن کې د جون پر 3 نیټه په دغه برید کې 9 تنه وژل سوي او 43 زیات ژوبل سوي ول. پولیس د پیښ پر مهال 3 واړه بریدګر وژلي وه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 50 پیسې او 109 روپۍ 10 پیسې. یو پاون 106.5 روپۍ 40 پیسې او 106.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 13 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 59 پیسې او 1 روپۍ 1.75 پیسې. او 308 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورس پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 46 او کم نه کم 22. په بنو کې بزیات نه زیات 46 او کم نه کم 40. او په کوټه کې بزیات نه زیات 23 او کم نه کم 10 ډیګری سینټی گریډ وی.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل کې د کابل پروسې په نوم نړیواله غونډه چې نن سهار پیل شوې وه دا مهال هم روانه ده. غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا کړې. معلومات پرې درکو. د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون په پیښور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې زر تر زره د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډه کړي.
اخیر انسانان یو پاکستانیان یو موږ له نمائندګی راګی سم لکه او موږ د باقاعده د صوبې سره جوړه کی.
د شمالي وزیرستان یو د پام وړ شمیر کسان چې په عربي هیوادونو کې د مسافرۍ او مهنت مزدورۍ وروسته په رخصتۍ وطن ته تللي د مال په بنو کې سار پاتې دي او انتظار باسي چې ځایي انتظامیه او پوځ ورته خپل کورو ته د تګ اجازه ورکړي.
بل بل بچا جوړی دي ډېر تکلیفونه اوله ګرمنه چې کوي دي بیا دلته یې بیا وکړي دي.
او د باجوړ د مامندو په سرکاري کالج کې د یو شمیر مضمونونو لپاره استادان نشته.
لاش ولا پاکستان سټډي شو سټټیسټیک شو د دې سره زمونږ سره یو استاد هم نشته دي.
پر یو شمیر نورو سیمایزو هم د نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د افغانستان ولسمشر وایي اوس د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د جګړې پای ته رسولو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په ارګ کې د کابل د پروسې په غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو ته هم وروستۍ فرصت ورکوي چې سوله وکړي خو کله دغه فرصت یې ګټه وانه غسته د یو واحد ملت له غضب سره مخامخ شي. ښاغلی غنی هم دا راز وویل د سولې د خبرو لپاره په جګړه کې د ښکېلو خواوو په موافقه په هر ځای کې چې مناسبه وي د طالبانو د دفتر پرانستلو د خبرې د ملاتړ کوي. له کابله حدیث پردیس نور حال کوي.
د کابل د پروسې غونډه چې پکې د څباندې 15 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو برخه اخیستې، په دې پکې بحث کیږي چې څنګه د ترهګرو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه وشي او له کومو لارو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د کابل د پروسې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل، د کابل ناسته ځکه مهمه ده چې په خبره ترهګر پولې نه پیژني او په هر ځای کې نړیوال امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې دویم ویناوالو چې د افغانستان او سیمې د امنیتي ننګونو او فرصتونو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل اوس دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له ځنډ پرته خپلې ژمنې عملي کړي.
په دې کانفرنس کې موږ ذکر راټول شوي یو چې نړۍ دا ژمنه کړې او دای منلی چې ترهګري نه مني او هغه هیوادونه چې ترهګر تمویلوي نه زغمل کیږي، له پولو د باندې د ترهګرو ملاتړ نه زغمل کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې نړیوال باید پر دغو ژمنو وفا وکړي او تاوتریخوالی باید متوقف شي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې چې د کابل پروسې په ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې میرمن تسنیم اسلم په ګډون د نوموړي هیواد استازو هم ګډون درلود، د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان له پاکستان سره سوله غواړي، خو په دې نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه تمه لري. ولسمشر وایي که څه هم تر اوسه د پاکستان سره د اړیکو او دوستۍ لارو چارو نتیجه نه ده ورکړې، خو وړاندیز یې وکړ چې پاکستان دې د یوه میکانیزم له مخې خپلې غوښتنې مطرح کړي.
لکه چې زه ولسمشر شویم، موږ له پاکستان سره په اړیکه کې شو، سو خبرې پیل شي، خو داسې ونه شول. موږ دوه اړخیزي، درې اړخیزي او سو اړخیزي ناستې وکړې، څو ستونزې حل شي او ترهګري ختمه شي، خو پرمختګ مو ونه کړ. موږ له پاکستان سره سوله غواړو، موږ غواړو پر پاکستان باور وکړو، خو ستونزه دا ده په دې نه پوهیږو چې پاکستان له موږ څخه څه غواړي.
له طالبانو سره سوله د ولسمشر غنی بل هغه غوښتنه وه چې په خبره یې اسانه نه ده، خو د خبرو پیلې حتمی دی. ولسمشر ویل طالبان له افغان حکومت سره په موافقې په هر ځای کې چې وغواړي دفتر پرانستلی شي او که په کابل کې دې مسلې ته زړهخه کوي دوی ضمانت کولی شي.
د سولې د خبرو موقعیت هر ځای کېدلی شي، که هغه کابل وي چې موږ یې تضمین کولی شو، او که چېرته د سولې د خبرو لپاره موافقه کیږي او دواړه خواوې هغه ومني، نو بیا د طالبانو ډلې ته به اجازه ورکړو چې د سازوالۍ دفتر پرانیزي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اجماع رامنځته کېدل، د جګړې د ټولو آبادو له منځه وړل، د نړیوالې ټولنې د ژمنو عملي کول او د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالې ټولنې جدي او مسؤلانه مبارزه حتمي وبلله. د یادونې ده چې د کابل د پروسې د نړیوالې غونډې لپاره په کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او ټاکل شوي چې دغه ناستې پایلې د ورځې تر اخره پورې اعلان شي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د کبالی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا اصلاحاتو نه عملی کېدو پر ضد به د روژې په میاشت کې دوی جرګې او ملاقاتونه او تر اختر وروسته بیا احتجاجي مظاهرې کوي. دغه اعلان تېره ورځ په پېښور کې د سیاسي اتحاد غړو د یوې غونډې په ترڅ کې وکړ. د پاکستان مرکزي حکومت څو وارې ویلي چې د فاټا پر اصلاحاتو د اعتراض کوونکو ګوندونو اندېښنې به ژر ختمې او په دغه لړ کې د حکومتي کمیټې وړاندیزونه عملي کړي. تفصیل د ځلان یوسفزي په رپورټ کې وړو.
د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت لګامونو داسې ښکاري چې اوس په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو عملی کولو ته نه دي تیار.
اوس د فاټا سیاسي اتحاد د پلیټ فارم نن موږ احتجاجي تحریک لانچ کوو، موږ لوی جرګې راغواړو، موږ د پارلیمنت مخې له درنې چې کوم دی فیصلې کوو، موږ د پی سي وزیر اعلی له مطالبه کړی چې پی پی سي روغواړه ټولو پارټو مشران اخیر انسانان یو، پاکستانیان یو، که موږ د ملک شهریان یو نو موږ دې په صحیح طریقه په دې ملک کې شامل کی، موږ له دې په صوبه کې نمائندګي راکې سملې کې او موږ دې باقاعده د صوبې سره جوړه کی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي لطیف افریدی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو لپاره په آئین کې د بدلون وړاندیز کړی دی، خو د حیرانتیا خبر دادا چې د آئین په 224 او 216 مادو کې پکې د بدلون هیڅ خبره نشته او هم دغه دواړو مادو لوجې فاټا ته عدالتونه او د پاکستان ټول آئین نه دی غزیدلې.
صرف په یو سل شپږم ماده کې دغه تجویز کړی دی چې درشت ممبران به فاټا ته چې هغه به په خیبر پختونخوا کې شامل وي. نو یو خو مطلب دا شو چې دوی فاټا به دستور فاټا ساتل غواړي. نو لہذا دا رواج اک تاسو چې کوم کوي دا تاسو غلطي کوي. دا تاسو پزای دې تاسو په سپریم کورٹ او های کورٹ ټول اختیار دغه غل ورکي عدالتوله ورکي او مکمل پاکستان قوانین تل رایج کی.
د فاټا لایرز فورم یا د وکیلانو د اتحادی مشر رحیم شاه افریدی وای چې پټوله نړۍ کې داسې مثال نشته چې د یوې علاقې اولس د خپل ملک د آئین د لاندې ژوند تیرول غواړي خو حکومت یې ورته نوی تیار.
نو الته خو د قانون یا د آئین نومه څه شی نشته دی او خلک ټول در په در دي. غریبانان په ټول ملک کې خواره دي, بلکې په افغانستان کې مخواره دي, په پاکستان کې مخواره دي. او کدا صورت حال وی دغه یو نیم کروڑ خلکو ته د پاکستان ریاست خپل حق نه ورکي. نو کېدې شي چې دا صورت حال داسې شي لکه چې په 71 کې د بنگلاديش ثاني همنس تر غلې و, ځکه چې موږ په هر صورت دغه د غلامۍ زنجیرونه ماتو.
د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره د ګډولو او د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی. خو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره په یو کولو باندې اعتراض لري. د مسلم لیگ نون حکومت وایي چې د دې دواړو ګوندونو د سلا کولو وروسته قبایلي سیمو کې ټول تجویز شوي اصلاحات عملي کړي. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
مشال رادیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه په تیرو درو میاشتو کې مرکزی حکومت ته دوه خطونه لیږلي چې پکې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو تر څنګ یو شمېر نور وړاندیزونه هم کړي دي. خو د حکومت په خبره چې مرکزی حکومت تر اوسه دوی ته رسمي جواب نه دی کړی یا ورکړی. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مکان بیا وایي مرکزی حکومت هڅه کوي د فاټا اصلاحاتو پر موجود هیواد د لویو سیاسي ګوندونو اندېښنې ختمې او قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړي. احمد الله تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې خطونو د لارې یې وفاقي حکومت غوښتلی چې قبایلي سیمې د زر تر زره د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړي او 2018 ټول ټاکنو کې د نه صرف فاټانه د صوبایي اسمبلی ممبران منتخب کړي, بلکې هغوی لدې د خپلو سیمو لپاره د قانون سازۍ حق هم ورکړي. ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه او کمیټه په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پختونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي چې حکومت په قبایلي سیمو کې په اصلاحاتو کولو کې سنجیده دی او د چا د فشار له وجې نه, بلکې په خپل خوښه یې له وفاقي کابینې څخه د دغه اصلاحاتو منظوري ورکړه.
مرکز باؤنڈ ریزرویشن خبر ہے خواہش تھی صرف سیاست عملی طور خواہش
تیر زیارت پورز د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو ته ویلی وو چې د قومي اسمبلی پر روانه غونډه کې په بجټ بحث روان دی او له دې وروسته بعد اسمبلی بل غونډه رابلی چې ورته با فاټا اصلاحات د منځوري لپاره وړاندې کولای شي. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنا
په لسنیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
سعودی عرب متحده عرب اماراتو مصر لیبیا او یمن پر قطر د وسلوالو ډلو د مرستې تورونو پوری کولو په ترڅ کې له هغه هیواد سره سفارتي اړیکې پرې کړې دي په پاکستان کې د چارو پوهان وایي اسلام آباد په دغلل کې باید محتاطانه رویه خپل کړي او کوشش وکړي چې د عربي هیوادونو په اختلافاتو کې بې پرې پاتې شي دوی البته اندېښمن دي چې که سعودي پر پاکستان فشار راوړي نو اسلام آباد لپاره به بے طرفه رول لوبول یا پاتې کېدل ګران شي رابعه اکرم خان رپورٹ را کوي
د بهرنو چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری په وینا چې قطر سره د اوسنۍ شخړې بنیاد د قطر لخوا ایران سره اړیکې نه خرابولو دریځ دی کم چې د سعودي عرب د موقف خلاف دی د ده په وینا چې اسلام آباد له واضحه پالیسي خپلول وي او د ابهام د پالیسي نه به ډډه کول وي
دوستیا او دشمنیا مډل ایسټ مې نان پرمننت هوتي
په منځني ختیځ کې ملګرتیاوي او دښمنۍ تل پاتې نه وي نو پاکستان له یو خاص اړخ ته د تلو ضرورت نشته پاکستان چې قطر سره خپل عادي اړیکې لري چې هغه اقتصادي او سفارتي دینو ساتلې پکار دي د بایکاټ ضرورت نشته خو سعودي عرب بغواړي کې داسې وکړي شي خدای سګامو چې تول به د پاکستان په مفاد کې نه وي پاکستان تل دې جګړې لري پاتې کېدل پکار دي
پاکستان کوئی جګړې سے دور رہنا
13 ورځې پاکستان خارجه دفتر ویلی وو چې اسلام آباد دوه سره اړیکی د منقطه کولو سپلان نه لري هم دې لړ کې د بهرنو چارو یو بل کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وای چې 13 ورځې پاکستان لخوا یو پیغام سعودي عرب ته لاړو خو د دې باوجود په پاکستان فشار وی او پاکستان بدانه مني
پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا
پاکستان په واضح توګه وویل چې سعودي عرب ته د څه غلط فهمي نه وي پاکستان چې اوس د سعودي عرب د فوزي اتحاد برخه هم دی نو دا پیغام یې ورکول غوښتل چې دې لړکی موږ د سعودي عرب پیروي نه کوو بلکې خپل آزاد او خودمختار پالیسی به خپلو او دا پالیسی همیشه هم پاتې شوی چې دوه اسلامي ملکونو ترمنځ کڅ جنگ یا فساد کیږي نو موږ یې برخه نه جوړیږو او نه به موږ اوس هم د دې برخه جوړیږو
کویت او اردن لپاره د پاکستان په خوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وای
دا خدای انټرنل پرابلم عرب انټرنل پرابلمز هغه کې پکار نه دی چې پاکستان پکې راځي ولې چې بیا خپل کې به سمجھوته و کی او بیا به موږ نه خپي لانګ ټرم کې هم دا کیږي چې برادرز یو بل کې جګړه و کی او بل سړی راشي او سایډ والی نو هغه جګړه ختمه کی او بیا بل سړی باندې اغه کوي خفغان کوي نو دا دا دلته ماغه مثال دی
د قطر خارجه وزیر الجزیره ټی وی سره په انټرویو کې ویلی وو چې د بحران پر شاد وجوهاتونه خبر نه دی خو د مذاکراتو په میز اختلافات ختمې دي شي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د خیبر پختونخوا د الیمنټری او سیکنډری تعلیم محکمې چارواکي وای د صوبې اوسنی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې تر 1500 زیات بند سکولونه فعال کړي او زرګونه ماشومان پکې اوس زده کړې کوي دوی په وینا د عوامي نېشنل ګوند په دورې حکومت کې جوړ کړل شوي سکولونه هم بند پراته وو چې دوی فعال کړي خو د ان پی په حکومت کې تعلیم وزیر دا خبره ردوي رفت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا د بنیادی او د دویم درجه د زده کړو یا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې د مطبوعاتو صلاحکار زونا شباسی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په لیرې پرتو سیمو کې په تیرو څلورو کالو کې د 200 زیات غیر فعال او بند پراتو سکولونو کې له 500 زیات پرایمري سکولونه فعال کړي شو
مردان چارسدا نوخار پېښور او دین علاوه په هنګو کې دا قسمه سکولونه وو لکه د مردان مثال وزه درکم چې په مردان کې یو داسې سکول فعال کړي شو کم چې د 28 کال وراسي بند پروتو خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د سارنې څنګ تر مخه په چارسده کې داسې هم سکولونه وو چې د لسو یولسو اتلسو یا سلیرشتو کال وراسي بند وو
خو د تیر حکومت د تعلیم صوبایي وزیر او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې داغوی په واک کې لراتلو وړاندې د نور حکومتونو لوجې په صوبه کې دوی ته درویش سوا غیر فعال سکولونه ورپغاړه شوي وو چې پکې یو ویش سوا دوی فعال کړي وو
فنکشنل نی پاگا زور کے طالبان اسکول نے سوزولو اسکول نے لوزولو دمکیانی ور کولے یا ڈے اسکول نے بازار سے اونچا ہبا داغ مسلحت دوج پن پا سکے تاغی وجوہات کو بنیاد بان ڈے اسکول نے بازار سے اونچا بنیادی سو گمانی خراب سو یا پاشری اسکول نے خراب سو من کی طرف اقتدار کرا لو تئی سو اسکول نے بند پرائمری مڈل اور ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول آگے تئی سو کے منگا اکیس سو اسکول نے کھلا ہوئی
دو تعلیم کمی ترمخا اس ہم یو سل پنزوس پوری اسکول نے دزین وجوہات القبل غیر فعال دی اور پاگے روان کار بڈے زر سر تو رسی دیہ دمہ کمی ترمخا چکم اسکولوں کے استاذان نشتہ یا چرتا دس دکون کچھ میرے کم ادا نہ اسکولوں نے پنور کی ورگ ڈبل کی گی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شیوی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
دا ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل
د باجوړ د ماموند په سرکاري ډیگری کالج کې نه وازدا چې استادان لګ دي بلکې د سخلو د بو د همدارز د خونو یا کوټو هم په کې کمی دي په دې کالج کې 1204 دیش ځوانان زده کړې کوي او دوی وایي چې د استادانو د کمی له وجې یې زده کړې اغیزمنې شوې دي شانواز ترکزی رپورټ راکوي
د باجوړ په ماموند سیمه کې په یوازنی سرکاري کالج برخلوزو کې 1204 دیرش ځوانان سبق وای ورته استادانو یا لیکچررانو شمیر پکې 14 دی د کالج د انتظامیه په وینا چې په کالج کې لک ترلګه 14 استادان نور په کار دي ځکه چې د هر مضمون لپاره یواز یو استاد دی او د شپږو مضمونونو استادان پکې بیخ نشته د کالج یو زده کوونکی عبدالبصیر وای چې هغوی د استادانو د شمیر د پوره کولو لپاره نه یواز د کالج بلکې پرډیکل چارواکو او تر دې چې پارلیمان غړو ته هم ویلو خو لای هم نوې استادان د کالج ته نه دی را لېګلی
له ار ډیپارټمنټ یو پیپر اوس ټیچر نه کړی سنگل ټیچر کالج نو په دې کې د میډیکل او د زوال جوړ باټ نه دی خو به خبره زه ته مسله راوته نو د مې سره هم د یم څه گزاره کیږي دا خبر نه ټیچر راځي هغه په هفته کې یو بدرې کلاس والی سو ته پیر خپل موږ ویلو پرنسپل آفس کنټریکټ باندې کوم ټیچران ویل شي هغه لالهون شي موږ ته دومره مېج موږ لته سي چې لګی شان موږ
د برخلوزو یاد کالج په کال 1999 کې جوړ شو ولې د کال 2003 نه تر د کال 2009 پورې د یو پروجیکټ لاندې روان وو او وروسته سرکاري هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ یا د لوړو زده کړو ادارې ته حواله شو په کال 2009 کې د جون په میاشت کې د وسلوالو لخوا په بارودو وال وزول شو چې دغه کالج زده کوونکي وروسته د عنایت قلعه باجوړ ټیکنیکل کالج ته زده کړو لپاره راوسته شو چې یو نیم کال وړاندې یاد کالج یو وار بیا جوړ کړی شوی ولې لا هم پکې د اوبو ستونزه ده او ناستے کوٹے پکی کمی دی فرمان اللہ چیوبل زکون کے دے وائی
بار بار د حکومت تمنګ دغه مطالبه کړې موږ خپل امینه قانون نه چې کم از کم دوه سال کې ویل راځي که نور هیڅ هم نه یو چاله بچی دا نه قوم بچی اهم مسله ده غو دا بلدار سن پروفیسورانو هم پیدا کړي
او کوم محل می چې د کالج د مشر سره د رابطې کول کوشش وکړ نو ټلیفون یې بند وو ولې د کالج د انتظامی یو کلرک احمد جان اول چې هغه د کالج د ستونزو د هواري لپاره تعلیمي مشرانو ته درخواستونه لیږلې
یو لسم کې منګه تقریبا 415 لکان داخل کړي زمونږ سره د سټوډنټانو تعداد 1200 کې دي زمونږ سره د سبجیکټ لا شولا پاکستان سټڈی شو سټټیسټیک شو چې د دې سره زمونږ سره یو استاد هم نشته دي یو د نور کم سینسي مضامین دي میث شو کیمستری زوالوجی یا داسې بل انګلیش وخت دې زمونږ سره یو یو استاد دی بالکل جی منګه مختلف چټی نه کړی دی انتظامیه دا ډایرکټر تا پاوی ته چې موږ یو زمونږ په وس کې نشته دي
او یاد دی چې یاد کالج له د ماموندو د لورو پروتو سیمو ځوانان هم زده کړو ناراضي او په کالج کې د یاد ستونزو د ختمولو غوښتنه کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې. هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې دي. د احمدشاه په زمینه د خبرونو لنډی زورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. نوموړي دا خبر نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کابل پروسې غونډې پرانیستونکي وینا کې وکړه. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د طالبانو ته د سولې پروسې د ګټې اخیستلو لپاره وروستۍ فرصت ورکوي. د ده په خبره کې وسوال طالبان معقول وړاندیز ولري کولای شي په یو هیواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د فټا اصلاحاتو په اړه په تیرو 3 میاشتو کې د پاکستان وفاقي حکومت ته 2 خطونه لیږلي دي چې تر اوسه ځواب نه دي ترلاسه کړي. خو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام په خبرګون کې نن مشال رادیو ته ویلي چې دوی له بیلابیلو لورو سره په دې اړه مشورې کوي. د افغانستان په هرات ښار کې نوي 14 لښت لږ شپږ کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د هرات د امنیه قمندانۍ د ویان په حواله وایي چې 14 د هرات د جامع جومات په شمالي برخه کې سوې ده چې 12 کسان پکې ټپیان شوي هم دي. په خوا د کندز ولایت امنیه قمندانۍ وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې یوولس حکومت مخالفه وسلوال وژلي دي. د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني نن مشال رادیو ته وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې 9 تنه د تاجکستان وګړي دي. کویت او امریکا هڅه پیل کړې چې د قطر او سعودي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو نور عربي هیوادونو پرون دوحا د ترګری په ملاتړ تورن کړه او چې قطر د ایران او شیا یاغي دلو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو عالي کمشنر اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د ښکېلاک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. زید راد الحسین په جنیوا کې د بشر حقونو یوې غونډې ته وویل چې دا ګام به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته لار هواره کړي. او د برتانیې پولیسو د لندن د وروستۍ حمله د دریم بریدګر نو هم په ډاګه کړ. د لندن برسمي د برید د دریم حمله کوونکي نوم یوسف زغبا شو د سوي چې مراکش اصل ایتالوي دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی ل رفت انجم اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوسټ په مرسته کېدونکو ګامونو په شامنظر کې د وزیرستان په حالاتو کې بدلون راغلی او یو د امن ځای جوړ شوی دی. د ولس او پوسټ ترمنځ د مرستو فضا جوړه شوې. په دې مرحله کې اوس پوسټ ته په یو ښه طریقه شاته کېدو ضرورت دی او په دغه سیمه کې د وزیرستان ولس د بیدارولو ضرورت دی چې دا شان داسې عناصر بیا دغلته رانشي چې د دوی لپاره د مشکلات وجه جوړه شي. ادارې وایي چې په وزیرستان کې د کیډیټ کالج او آرمی پبلک سکولونو جوړولو نه پس قبایلي ځوانانو ته تعلیم د دوی په سیمو کې ورکولو لپاره د پوسټ هلې ځلې روانې دي. ادارې زیاتوي چې هیله ده چې د ازمیښتونو نه تیر شوي د شمالي او جنوبي وزیرستان ولس ته به د خپلو بچو د تعلیم او تربیت د اهمیت زیات احساس شوی وي او هغوی به د دې سهولتونو قدر کوي. ادارې په وینا همدا شان د سړکونو جوړېدلو سره به قبایلي ولس میوې او سبزیانې تر منډیانو رسولی شي او داسې به ورته د ګټې سره پیسې ترلاسه کیږي کوم چې اول ممکن نه وو. ادارې اخره کې وایي چې په میرانشاه کې د بسونو نوې اډې جوړېدو سره که یو خوا د تګ راتګ مسلې به اسانه شي نو بل خوا د یونس خان سټېډیم په صورت کې به د نړیوال معیار د لوبو میدان سره لوبو ته وده هم میلاو شي او ځوانان لوبغاړو ته به په کامي او نړیواله توګه په لوبو کې د برخې اخیستلو موقع په لاس ورشي او دا شان به یو صحتمند هلې ځلې رامخته شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې آی سی سی چیمپئنز ټرافي مقابلو کې د هند الاز پاکستان ته ماتې په پاکستان کې د کرکټ مینوال مایوسه کړي. خو د میچ نه وړاندې پاکستان لوبغاړو تر 12 ورځو مشکونه کړي وو او نوې تګلارې هم ټاکلې وې خو د هند پاکستان په لوبه کې د ټیم ښه کارکردګي په نظر رانغله. ادارې وایي چې بې شکه ګټل بیلل د یو لوبې برخه وي خو یو اړخیز لوبه نه وي کول پکار بلکې په مقابله کې په مکمله توګه لوبه وړاندې کول پکار وي او د هند پاکستان لوبې سره خو هسې هم د دواړو خواولس جذبات تړلي دي. دواړه لوبډلې ډېره موده پس د کرکټ په میدان کې یو بل ته مخامخ شوي وي. ادارې په وینا چې هیله دا لرلې کېده چې د پاکستان ټیم به یو ښه لوبه وکړي خو داسې ونه شو او ډېرې داسې تکنیکي غلطۍ وشوې چې د پاکستان ټیم کوچ مکی آرتر هم خپله په خبري غونډه کې ته دې اعتراف وکړو. ادارې زیاتوي چې د ټیم خراب بولینګ فیلډینګ او نور غلطو له وجې چمپیئنز ټرافي خوسه بلکې تر سیمی فاینل رسیدو امکانات هم په نظر نه راځي. ادارې اخره کې وایي چې
ٹورنامنٹ ته واپس راتللو او خپل ځای جوړولو لپاره به پاکستان ته راتلونکي میچ غټل وی. ټیم انتظامیه ته هم سوچ کول پکار وی چې په ټیم کې څه خامې دي او دا به څنګه ختمول وی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپانې له قطر سره د ځینو عربي هیوادونو لخوا د سفارت یړي کو پرې کولو د پرې کړیو پروجیکټ سندیکیټ نومې سړنیز ادارې د افغانستان د امنیتی وضعیت په څیر موضوعاتو لیکنه خبري کړې دي. تفصیل یې له فرخندې اسد اورو.
ګارډین ورسپانې لیکي سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وای له قطر سره یې سفارتي اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا له لارې هر ډول تعلقات او رابطې ختم کړې دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې په ترګری کې لاس لري او د نړیوال قانون ښکارا سرغړونه کوي. دا په دغه سیمه کې په روان کال کې تر ټولو لوی سفارتي بحران ګڼل کیږي. په قطر کې په اودیت هوایي اډه کې د امریکا سناسل لس زره عسکر موجود دي او دا لانه د معلومات چې فیصلې سره به په قطر کې د امریکا په پوځي تنصیباتو ساسر پریوزي او کنا. قطر په بیا بیا دا ویلي دي چې دوی د تندرو ډلو ملاتړ نه کوي. قطر په غزا پټۍ کې حماس وسله والې ډلې ته مالی مرستې ورکوي او د دغه ډلې یو جلاوطن مشر خالد مشال د 2012 کال راهیسې په قطر کې ژوند کوي. غربي چارواکي هم په قطر تور لګوي چې په شام کې د القاعده د سانګې نصره فرنټ سره هم په مرستو کې لاس لري. دا لانه د معلومات چې سعودي عرب د دې خبرې اطلاع امریکا ته ورکړې وه او کنا خدا زیات امکان لري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د دغه ګام په اړه سعودي عرب ته څه نوي ویلي. بلخوا پراجیکټ سندیکیټ لیکي په افغانستان کې د وسله والو خلاف د تیرو 15 کالو د جګړې وروسته هم د دغه هیواد حالاتو سمې نه دی خوړلې. په 2014 کال کې په افغانستان کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې د ګډ حکومت راتلو وروسته داسې تمه کېده چې اوس په دغه تا امن پوزای شي، خو داسې معلومیږي د افغانستان حکومت په سمه لاره نه دی روان او د هیواد امنیتي حالات یې ورځ تر بلې خرابېږي. په دغه جګړه کې افغانانو ته ډېر زیانونه هم اوریدلې دي. سناسه 3500 اتحادي عسکر پکې وژل شول او همدومره شمېره کې کنټراکټرانو خپل ژوند موبایلو. دا شان سناسه 100,000 افغانانو د تیرو 15 کالو په جنگ کې د ژوند قرباني ورکړه. پراجیکټ سندیکیټ لیکي اوس چې کله د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه په بهرنۍ پالیسۍ کې په بدلونونو کار کوي، نو باید افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو هم فکر وکړي او د افغانستان حالاتو ته خاص پام وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د قطر او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته خشي. سعودي عربستان قطر تورن کړی چې د ایران د حکومت او داعش ملاتړ کوي. د ریاض تر دې تور ورسته متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، یمن، د لیبیا په ختیځ کې حکومت او مالدیف هم له قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې دي. احمد شیبر رپورټ راکوي.
یو شمېر امریکایي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې قطر د واشنگتن لپاره له دوه پلوه اهمیت لري. هلته د امریکا سره پوځي هوایي اډه ده او له همدې هوایي اډې امریکایي الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد بریدونه کوي. له ډیپلوماتیک پلوه هم قطر واشنگتن ته اهمیت لري. قطر هغه هیواد دی چې هلته د طالبانو دفتر دی. رویټرز اژانس ته یو امریکایي مسول چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ویلي دي چې د طالبانو د دې دفتر له لارې دا امکانات برابرېدای شي چې له دوی سره د سولې خبرې مخته یوړل شي. په قطر کې د حماس دفتر هم شته او حماس چې یوه تجرید شوې ډله ده، د قطر د دفتر له لارې ممکنه ده چې ارتباط ورسره ټینګ شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دا وایي ولسمشر ټرمپ ژمن دی چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دې بهیر کې شکیل دي خبرې وکړي. له دغو ټولو هیوادو سره موږ غواړو چې شدت راکم کړو او د اوس لپاره له هر همکار سره زموږ هڅې روانې دي. قطر 2.5 میلیون نفوس لري او د عربستان په څیر اکثریت پکې سنیان اوسي. خوریاس تور پوری کړی دی چې دغه هیواد د ایران په ګټه په سیمه کې هلی ځلې کوي. په متحد عربي اماراتو کې د امریکا پخوانی سفیره مارسیلا وهبه چې اوس په واشنگتن کې د عرب خلیج هیوادو د تحقیقاتي مرکز مشري کوي وایي امریکا باید په دې مسله کې مداخله وکړي او مخې تر دې چې خبره پسې لویه شي بهتره ده چې په آرامه ستونزه هواره کړي. د میرمن وهبه په وینا داسې نه ښکاري چې امریکا به دې مسلې ته پام نه کوي او همداسې به یې پرېږدي. د امریکا ترڅنګ کویت او ترکیه هم هڅې شروع کړي دي چې د قطر او د سیمې د نورو عربي هیوادو اړیکې بیرته عادي شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی الجزیرې تلویزیون ته په دوحه کې وویل چې د ستونزې د هواري لپاره خبرو ته اړتیا ده او کویت د ستونزې د هواري هڅې کوي، خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې عربستان یاد نه کړ او متحد عربي امارات یې یاد کړل چې د قطر لپاره ډیر اهمیت لري. بل لور ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیمې د هیوادو له چارواکو سره نن په ټلیفون خبرې وکړې. ترکیه له قطر سره د سوریې د جګړې په ارتباط ډیر نږدې روابط لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
فرست پوسټ نومې وپاڼې د افغانستان دروان وضعیت په تناظر کې د کابل پروسې په نامه نړیوال کانفرنس ته او د هغې موخو ته کتنه کړې ده. په مقاله کې پر دې بحث شوی چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره لارې چارې څه کېدای شي او په دغه لړ کې خنډونه بیا څه دي. بوریوال کاکړ د لیکنې تفصیل اوروي.
فرست پوسټ ویبپاڼه لیکي په کابل کې دا نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې دی چې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه پلازمینه کابل کې په دې وروستیو کې حالات ډیر ګډوډ شوي دي، خو د ویبپاڼې په لیکنه بیا هم په کابل کې د داسې نړیوالې کچې غونډې کې ده دا په ډاګه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني په ډیپلوماټیکه توګه ډیر بریالی دی. په کانفرنس کې د امریکا، سعودي عرب، هند او چین په ګډون د شلو هیوادونو مشران او یا استازي ګډون کوي. لیکنه کاږي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل دوره کې تر اوسه د هغو ټولو غاړو ملاتړ ترلاسه کړی دی چې د افغانستان په مسله کې په څنډه څه طریقه شکیلې دي. فرست پوسټ لیکي ولسمشر اشرف غنی په ډیره بریالۍ توګه امریکا ته دا په ثبوت رسولی دی چې پاکستان د طالبانو په وسیله پر افغانستان خپل خوشه تپل غواړي. مقاله د ولسمشر اشرف غنی د ډیپلوماسۍ بریا ته په اشاره لیکي چې ان له 1990 ملسزي د پاکستان نږدې ملګری سعودي عرب هم اوس ځان ورڅخه پیچي. د امریکا سینټ او حکومت وار لمخه پر دې بحث کوي چې پاکستان د ترهګرو د مرستیال په توګه یاد کړي. د مقاله په لیکنه د پاکستان د هر حالت دوست هیواد چین هم له هغو اسلامي بنسټپالو ویر محسوسوي کوم چې د پاکستانی پوځ لخوا ساتل شوی دی. فرانس په خپل پلازمینه پیرس کې د مشهور ایپل ټاور بتۍ د دې لپاره مړې کړې چې په کابل کې پرسوي برید له افغانستان سره غمرازي وکړي. د استرالیا پارلمان په کابل کې په سوی برید کې د وژل سوو او ژوبل سوو خلکو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تر څو ثانیو خاموش ودرېدی. فرست پوسټ لیکي دا هر څه دا په ډاګه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان د مسلې په اړه په نړۍ کې د پوهاوي رامنځته کولو لپاره څومره هلې ځلې کړې دي. د مقالې په لیکنه خو پر دې هر څه سربیره ولسمشر غني باید په خپل حکومت کې دننه موجود ستونزې هم هوار کړي. مقاله لیکي په افغان حکومت کې دننه درغلي له دندو غفلتونه او جنگ سالاري هم د ډیرو ستونزو سرچینې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای واشنگتن ټایمز رسپانه په ولیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخته کتنه شوی. لیکنه وايي امریکا متحدینی باید له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې هغوی وکول شي د طالبانو پر ضد د جګړې بشپړ کنټرول ترلاسه او ټینګ وساتي. د دې لیکنې مهمه برخه تاسو ته ورو. د واشنگتن ټایمز رسپانې لیکنه په پیل کې لوستونکو ته وایي د دې چانس ډیر د چې تاسو په رسنیو کې د لندن د روستي ترهګر برید په اړه ډیر څه واورئ، خو په کابل کې چې د مې پر 1 د جرمني سفارت ته نږدې کوم خونړی برید وشو او لسګونه ولسي وګړي پکې مړه او ټپیان شول په اړه ډیر خبرونه او تبصرې وانه ورئ. د لیکنې تر مخه د دې لامل خایدا وي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده شوې او له خبرونو یې خلک ستړي شوي. اوس ښایي خلک پر دې خبره هم ډیر سرخوږ نه کړي چې ولې امریکا لا تر اوسه په افغانستان کې پوځي حضور لري. لیکنه کاږي پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بدون وروسته امریکایي پوځ افغانستان ته د دې لپاره ولاړ چې په هغه هیواد کې د القاعده پټنځایونه او د تروریستانو ملاتړ کوونکي د طالبانو حکومت له منځه یوسي. کله چې دغه اهداف تر سره کړل شول بیا نو ټول توجه په افغانستان کې د جمهوریت ادارو پر جوړولو او پیاوړي کولو مرکز شو. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د لاسته راوړلو بریاو اندازه باید څنګه ولګول شي، او دا هم چې تر شپاړس کلونو تیرېدو وروسته هغه څه دي چې امریکا یې د لاسته راوړلو لپاره غواړي په هغه هیواد کې پاتې شي. پر دې سربېره چې د افغانستان په جګړه کې زرګونه امریکایي سرتیري وژل شوي، شاوخوا یو ټریلیون ډالر مصرف شوی، امریکا لا هم په افغانستان کې باید پاتې شي. په لیکنه کې په پوځي چارو کې د امریکایي شننکو په حواله ویل شوي، امریکا په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حضور او نفوذ تر سترګو کېږي باید له هغه هېواده و نه وځي. او دا خبره یقیني کې چې د افغانستان خاوره یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو او کسانو په پټنځای بدله نه شي. لیکن وای نړیوال باید تر هغې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیې او روزنې له چارو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې هغوی د یاغي ډلو پر ضد د جګړې د بشپړ کنټرول په خپلو لاسو کې د اخیستو جوګه شوي نه وي. لیکنه زیاتوي که د امریکا ولسمشر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه کوي، په ناټو سازمان کې شامل اروپایي هیوادونه هم باید د افغانستان جګړې ته د نورو سرتیرو لیږلو په خبره سره سلا شي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
فرانس پریس خبری جان سوای د لندن پولیسو د غار د دریم جون د ترهګر برید له عاملینو څخه د دوه غو نمونه په ډاګه کړی دی. لدوی څخه د یو تن نوم خورم شاهزاد بټ خودل شوی دی. لیکن تر مخه هغه کسانو چې بټ یې لنږدې لیدلې کتلې ویلي چې هغه یو ښه ملنسار کس معلومېدو. دویم بریدګر د رشید رضوان په نوم پیژندل شوی. تفصیل د دې لیکنې د ملیحې امیرزاده نه اورو.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي د لندن روسي حمله پدريو کې یو بریټکون کې خورم شهزاد بټ خودل شوې دي. د ګل پورس د بریټکون کې شناخت په داسې حال کې خودل شو چې د برتانیې استخباراتي ادارې ایم آی 15 هغه لاول نه پیژندو، او تیر کال په یو دستاویزي فلم د جهادیز نیکسټ ډور کې هم راغلیو. بټ د لندن په مشرقي برخه کې د بارکینګ سیمې اوسېدونکو، کسه هم د هغه سختریزه سوچ ډېر کسان اندېښمن کړیو، او په مبینه توګه په جیل کې قید له یو سختریزه ملا سره رابطې هم وي، خو بیا هم گاونډیان د یو دوستانه سړی پتو گیا دوی. د خالی پورس پولیسو ترغی پس خورم شهزاد بټ سره له دوه ملګرو اوشتلو، کله چې دغه بریټکونکو او کسانو وژل او یو شمېر نورې زخمیان کړل. وو ویش کلن خورم شهزاد بټ برتانوی شریعت لرلو او په پاکستان کې پیدا شوی. هغه د شپږو میاشتو لپاره د لندن د ځمکې لاندې ترانسپورټي نظام له محکمې او بیا له کی اف سی سره هم کار کړو. برتانوی میډیا وایي چې هغه د فوټبال شوقین وو. د بټ سختریزه سوچ ډیر کسان دې ته اړ کړیو چې انتظامیه ته شکایت وکړي. د ټایمز رسپانه وایي یو کم عمره لک چې د بټ جیم ته به ورتلو، په خبره یې بټ ورته ویلي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شي. د غشان پولیسو ته ورغلی یوې ښځې یره لرله چې بټ په ماشومانو کې سختریزه سوچ خوروي. د رمضان فاونډیشن نومې څېړنیزې ادارې مشر محمد شفیق په خبره په 2013 کال کې د برتانیې پارلمان ودانې بهر خورم شهزاد بټ هغه ته بدیره دی ویلې وي. محمد شفیق وایي بټ هغه ته په عربي کې غدار ویلي وو. دی وایي هغه وخت بټ په جیل کې له یو سختریزه ملا انجم چودھری سره رابطې وي. انجم چودھری د المهاجرون نومې وسلوالې ډلې پخوانی مشر وو. دغه ډله اوس غیر قانوني ګرځول شوې ده. انجم چودھری د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړ په سر د 5.5 کالو لپاره په جیل کې دی. د مهاجرون وسلوالې ډلې یو سختریزه تن په جولای 2015 کال کې د لندن ولسی ترانسپورټ نظام باندې برید کې 250 کسان وژلي وو. د خورم بټ گاونډیان وایي دغه دوه بچی پاتې شوي دي چې وخت په وخت په پارک ته د فوټبال لپاره بوتلل. اجانسلی کی پولیسو دویم برید کون کے دیش کلن تن رشید رضوان خود لی دی. ویل کی ہی شداغ تعلق دا مراکش او لیبیاو او دا آئیلینڈ پا ڈبلن کی جند کڑیو. بیاغ پا 2011 کی یوی برطانوی خزی سر وادو کڑ. داغ خزی لی پولیسو سر پا حراست کی دا. اے اف پیلی کی دا دریم برید کون کی پڑا سمعلومات لانے دی شریک شوی.
ملیحا میرزادہ اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې د لندن پولیسو دغه د لندن ښار د ترهګر برید د دریم تورن پیژندل شوي کس نوم هم خودلې په ډاګه کړی دی. 22 کلن یوسف زغبه نومیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد شل نکاتی کامی اکشن پلان جوړ کړ. په دغه پلان کې ویل شوي چې د وسلوالو پر خلاف به پوځي عملیات او د وسلوالو د مالی مرستو مخه به نیول کیږي. پښتانه دا چې د ترهګرۍ ضد پلان پر دغو خبرو عمل تر کومه برید شوی دا به د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې له منور شاه واورو.
د 2014 کال په 14 دسمبر د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان وفاقي حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو او پوز په صلاح د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شل نکاتي قومي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې پلان کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات یوه نقطه ده، خو د وسلوالو د مالی مرستو مخه نیول هم پکې شامل دي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې د داخله چارو وزارت ته پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړې ادارې یعنی نیکټا له لارې غیر قانوني پیسو د اړولو مخنیوی وکړي. دې لړ کې د یاد وزارت یو وفد سپین ته روان دی چې هلته به د غیر قانوني پیسو د ورکړې راکړې د مخنیوي په اړه د تنظیم یوه غونډه کې برخه اخلي. یاد تنظیم کې 15 هیوادونه شامل دي چې په 2009 کال کې پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي په اړه تر نورو هیوادونو ډیر له خطر سره مخ کیدونکو هیواد ګرځولې وو، خو شپږ کاله پاس یې له دغه فهرسته وویسته او وایي چې پاکستان خواوشا د 15,000 مشکوکو وسلوالو بینک اکاونټونه کنګل کړي دي. د ډیلی ټایمز دا لیکنه وایي چې په پاکستان کې که څه هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کیږي، خو تر شا یې سیاسي ملاتړ ډیر کم ښکاري. په کار ده چې سیاسي ګوندونه او په خاص توګه واکمن ګوندونه اوس نور د سخت دریځو ډلو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅې پرېږدي. دا راز ریاستي ادارې به هم د غیر ریاستي عناصرو د ملاتړ نه لاس اخلي. د دې لیکنې په آخر کې راغلي چې په پاکستان کې د داخله چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر د ریاست، حکومت او عدلیه پر ضد ویناوو مخنیوي کې ډیر فعال دی، خو هم په دغه وسیله بیا وسلوال او دا قانونه ګرځول شوي تنظیمونه خپل فعالیتونه کوي. په کار دي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي پر ځای د داخله چارو وزارت د ترهګرو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان یو شمیر خلک چې په بهرنیو هیوادونو کې د مسافرۍ ژوند کوي دا مهال هیواد ته تللي خپل کورونو ته د تګ لپاره د وطن کارډونو ترلاسه کولو ته انتظار دي. په بنو کې د انتظار دغه وخت تیروي. دا کسان وایي رخصتیانې په ختمېدو دي او په سخته ګرمۍ او روژه کې نور انتظار نشي کولی. دوی حکومت غواړي چې دغه مشکل ورته حل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي هڅه کوي چې دغه مسافرو سیمو ته د تګ لپاره یوه ځانګړې ورځ ورته وټاکي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان هغه خلق چې بهرنی هیوادونو کې مزدورۍ کړي په رخصتی راغلي دغه کسان سیمته د تلو غوښتنه کړي. دوی وایي د سو هفتو نه وطن کارډ لپاره انتظار کړي چې سیمته د تلو لپاره لازم ګرځېدلې. دوی وایي چې هفته کې یو ورځ د بهر ملکونو نه راغلو کسانو لپاره مخصوص وي، خو د روژې میاشتې شروع کېدونه وړاندې دغه قافله د زنخ کار شوي چې دوی په سخته ګرمي او روژه کې د کالونو مسافرې پس هم په بنو کې د مسافرش په سبا کوي. د سعودي نه راغلي شمالي وزیرستان اوسیدون کې اخر الدین وای چې د بهر ملکونو نه کالونو مسافرې پس راغلي، خو نن لبنو وزیرستان ته نشي تللې چې خپل ماشومان ته ورسي.
ګرمي وزیو ته د سفر ولای د خامخه ډیر زیو تکلیف درته پدا چې خو میشته پیر نه روشي ډیر سفر کړای ډیر وخت تر کړای نیز دا وی چې نیز د پر د چار ځرتي وسی چې نیرن سی وسی او میش خپل کړی تالو سی په تکلیف خپل بال بچا جوړی دی ډیر سفر ډیر وخت ونه تر کړای جاي او خپل بال بچا راو وی ډیر تکلیف نه اوله ګرمنه تر شوی دی دا له سینې
یو بل مسافر استی خانوی خپل کلی وطن ته ارزمند دی، خو یو بل منگل یعنی د سه شنبه ورځ ورته ټاکلی شي او د بهر ملکونو راغلی مسافر او قافله لا نه جوړیږي چې سیمته استانه کړي. د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی پخوانی غړی مولانا نگزمان وای دغه کسان د بهر ملکونو نه هیواد ته سرمایه راوړي، خو د دوی په حال څوک هم رحم نکړي.
وکور وای چې دغه په ایمرجنسی باندې داسې تنظیمات کړی وي حکومت چې دا غریب خلک مسافر خلک چې کومه منګل ورې دي ورکړي دوه هغه منګل یې کل څه ولا دا رجا وخت او دا ګرمي وخت او دا مسافر وخت چې میجو کلی ول پاتای دي نو ولا یو افتای منګل یې کل څه بل منګل ته او خپل منګل په کل څه لو بیا
درې منګل وایي چې ټینسولې بیا هو څه یې څه پته نشول بګي چې دمو سفر دا دا تکلیف نه ورکوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې هڅه کړي چې د روژې میاشتې په آخري هفته کې د بهر ملکونو راغلي مسافرو لا ورځ مقرره کړي او د دوی واپسي وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان د شوال د رازینو سیمې خلک وایي غرونه له مدنیاتو ډک دي خو د راستلو لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. دوی زیاتوي که په سیمه کې د کان کیندنې پروژې پیل شي نو په ترڅ کې به خلکو ته روزګار موقع په لاس ورشي او زندګۍ به ښه شي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
رازینو دې سره لره برا نوره سیما دلتا د قیمتي مدنیاتو بے کچا غټ ذخیرې هم موجودې دي. قبایلیانو غوښتنه کړې ده چې حکومت یې دغه سیمه ته مخ راواړوي او د مدنیاتو را ایستلو دپاره د دوی پورا پوخ ملاتړ وکړي. په دغه برعکس دوه قبایلیون احسان الله جلال خیل او عمل خان لنګر خیل مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېدلې دي.
پاداش جنگلی نا دی پاداش پیڑے شتا دای ناشتار شتا دای علمان شتا دای کدام دنیا تا چیرا کمات تا واجویر کو دار ہو بوسی چه پدا علاقہ شو یو غاریب حانشی پوتے دیت پا رازینی گاری ووم شے چکیم مجنیاتی دا دیر جتائی پروتی خو پاداش مدوالی سینا حق کری دی چا آغا شو گرینائی چا فرمائیت برسا دیا جی افسوس دادا چا دا مدنیاتا را سایی ندو شوی روکینا ندی ورتا روغلی دی میز دا لاچه تا مخروبونه وی دا خال کو غن پا خپل کاروبار شه مشروب شی او پاکستان تا هون دیرا به دخشنا فایدا ملار شی.
دی سویلی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل افیسر محمد شعیب خان ها دامانی چه کدغام دنیات پا کار راوستل شوال بیا با شوال دی طول دنیا دی توجه مرکز وگر زیجی
زمانگ دا کوشش دی چه لار ایکسس جور چی سلکونه کو پاخنی که کچت رکونه نو زمونگا کوشش داده چه ده شوال نمونگا دا مادنیات رو باسو او دا شوال مونگا توری دنیا تو خوی چه دا سه پت خزانه دا چه دلتا که هر سپراته دی
ده شوال رزین کبالیانو دا ها جواتا کرا چه ده طالبانو پا خلاف پوزی عملیاتو او ده سیمه نا ده لاس کلن کدوالای پا واجا چه ده دوی کم به کچه توانو نشوی دی ده مادنیاتو کاروبار روزگار با آغا طول باریا کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د احمدشاه زمينه باندې خبرونو لنډي سوور.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. نوموړي دا خبره د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کابل پروسې غونډې پرانیستونکي وینا کې وکړه. ولسمشر غنی زیاته کړې چې طالبان ته د سولې پروسې د ګټې اخیستو لپاره وروستی فرصت ورکوي. د ده په خبره کې وسلوال طالبان معقول وړاندیز ولري کولی شي په یو هېواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه په تېرو درو میاشتو کې د پاکستان وفاقي حکومت ته دوه خطونه لیږلي دي چې تر اوسه ځواب نه دي ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام په غبرګون کې نن مشال راډیو ته ویلي چې دوی د بېلابېلو لورو سره په دې اړه مشورې سرته لاندې رسولي. د افغانستان په هرات ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د هرات د امنیه قمندانۍ د ویان په حواله وایي چې چاودنه د هرات د جامع جومات په شمالي برخه کې شوې ده چې په ترڅ کې یې دولس کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا د کندز ولایت امنیه قمندانۍ وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې یې یوولس حکومت مخالفه وسلوال وژلي دي. د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني نن مشال راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې نه تنه د تاجکستان وګړي دي. کویت او امریکا هڅې پیل کړې دي چې د قطر او سعودي عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون سعودي عربي هیوادونو پرون د حد ترګري په ملاتړ تورنه کړه او ویل چې قطر د ایران او شیعه یاقي ډلو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د ښکېلاک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. زید راد الحسین نن په جنیوا کې د بشري حقونو یوې غونډې ته وویل چې دا ګام به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته لار هواره کړي. د برتانیې پولیس نن د لندن د وروستي حملې د دریم بریدګر نوم هم په ډاګه کړ. د لندن بریج سیمې د برید د دریم حمله کوونکي نوم یوسف زغبه ښودل سوی چې مراکش الاصل ایټالیا ولیدي. تر دې مخکې د لندن پولیسو د دې ښار په وروستي ترهګریز برید کې د دوو نورو بریدګرو پاکستاني نژاد برتانوي خورمبټ او د لیبیا او مراکش خبر شهرت لرونکي رشید رضوان نومونه یاد کړي.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. او زه هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار اسحاق احمدي له تاسو زړه پاړو د خبرونه